السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لس کلونو بند دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په شپږویشتمه د کابل په خیرخانی سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کړې چې هجران او همکار یې لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسو اخیستو او بیا په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیزو او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږدبان محکوم شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ولې په دغه راپور ورکونه کې دا خبریالان مجرم پیژندلی. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز دغه دوه خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو غږ کړی چې د هغوی د خوشي کېدو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پوله ساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د وریښمو پوله سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیت قومندانۍ ویان ګل محمد قدرت تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایراني پوله ساتو وشته دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لارې په وریښمو پوله کې هم تړل شوې. د نیمروز د وریښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله بیا ازادي راډیو ته ویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه خو وروسته بیرته خلاص شوه. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه توکو د قاچاق په تور په نوي ډیلی کې نیولي دي. د ډیلی پولیسو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه دوه افغانانو څخه 300 ګرامه هیروئین او 160 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگي جیټ الوتکو یې نن سهار وختي د لبنان په بیکاسی مکه د حزب الله لزګونه اهداف وشتل دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا د اسرائیل پاوز پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې دوی په دغو بریدونو کې د حزب الله د وسلو زیرمتونونه په نښه کړی. خبر پاڼه کې راغلی چې دوی به تر هغو لبنان کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي چې د حزب الله پوځي وړتیاوي له منځه یوسي. د نننیو بریدونو د مرچوبل راپور لانه د خبر شوی. خو د لبنان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د اسرائیل په بریدونو کې 115 تنه وژل شول او 359 نور ټپیان شول. حزب الله پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا له خوا د ترګرو په توګه پیژندل کیږي او اروپای ټولنې بیا پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتي. له پولیس سره په خلاف کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهرچیان ژوبل شوي دي. اسرائیل د سپتمبر په 28مه په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو بریټ کې وواژه. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبه په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمیر ډلو لخوا د حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې مظاهره وشوه. مظاهره وروسته له هغه په تاریخوالي ووخته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي خو پولیسو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سناد دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بم چې اسرائیل او د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی وو. سناتور مارک کیلی یک شنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیل د جمعې په بریټ کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوي بم چې د مارک څلوراتیا بمونو له ډلې وو کارولی. په غبریت کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه ولاړه. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي. خو دغه د څرګندونو په اړه تر اوسه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 1500 میلیونه ډالره اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلی خپلې اړتیاوې داسې یادوي.
کوټو کې مو بټن دی امنه غسیمالي ځان را سره سوالې دي دیوالونه موږ ورزيدلې دي چې د غابادې په پښ کې موږ سره مرسته وشي چې بیرته د منځ ته یو د ژوند کول یو کوټه یو شی بیرته راځي جوړ کړي.
د طالبان حکومت وای داعش ډلې له منځه وړي خو د چارو کتونکو وای د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
وی اواز خپل د طالبانو حکومت دی به نه توانیږي چې داعش ډلې په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیوال دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي. پرونه کې تفصیل درکو. نن د ژباړې نړیواله ورځ ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ژباړې اوسنی وضعیت ته تم شوی یو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبرونه د خبري برخې د سر راپورته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وای په روان جمع کې په دغه هیواد کې لنګدې شپږ میلیونه ارمنو خلکو سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالرو ته عاجل اړتیا لري. اوچا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکو جمعي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستۍ یو څو میاشتو طبي پیښو په ځانګړي ډول د سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا پسې زیاتې کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزی او
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ل میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشټوالي اندېښنه ښوولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 400 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو، جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړي. د تیرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې 3 تنه مړه او 40 نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی. احمد الله آزادي راډیو ته وایي
تر کوټو کې مو بټن دی امنه غسیمالي ځان را سره سوالې دي او دیوانونه موږ ورزيدلې دي. دولت څخه هم دغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي چې دغه آبادۍ په برخ کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې موږ ورزيدلې هغه بیرته راته جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي او به وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسیدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو ترڅنګ د غوي فصلونو او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه خراب کړي دي تقریبا 3 سالور جوړي
نړیوالو سازمانو په خپلو رپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولي او د مرستې غوښتنې کړې. په تر اوسه میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانو ترڅنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان 40 ولایتونه د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازه له 500 میلی مترو تر 400 میلی مترو پورې اټکل شوې ده.
وامو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره وای په روان ژمي کې څه باندې 15 میلیونه افغانان لاسنیوي ته اړتیا لري او دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو لمخې په افغانستان کې لا هم د بیوزلۍ کچا زیاته ده، خو په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د ودونو هوټلونه او یو شمیر نور خوراکي پلورنځي ډیر اندازه خوراکي مواد ضایع کوي. پرون د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دا مهال څومره خواړه ضایع کیږي او بېوزله خلک په دې اړه څه ویل لري، تفصیل به په دې راپور کې له حدیث پردې سوور.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یو برخه ځای شي. د کابل دی و هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو موږ تر 1500 کسانو تیارې نیولې او خواته سوه مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو اویا اتیا سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته اچول کېږي.
یو شمیر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نوره پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د 6 نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی. یعنی 10 نفرو وزرولی شي خو له دې نه بیا 10% یا 10.5% استفاده کیږي او باقي 10% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
د مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوخیو د مراسمو د منځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ځای کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمیر بېوصله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی. وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و د یو غوړي وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوړي وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځانخوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمیر افغانان بیا وایي چې د مېلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نشي ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا مېلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 115 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یو وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده. هله دا چې د خبرونه تر پایز موږ ملتیا وکي او د ومې ورځ خبرونه هم چې د تیرې وی اونې په خطب کې کتنه شوی در سره واوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو ور بیا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت داله یادایش لمنځه تللې ده. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښودل شوه او د ګڼو هیوادونو استازو ویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون نړیواله ترهګرې ډلې شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او لمنځه وړې ده. امیر خان متخیب د سپتمبر 28 مالې ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا هم کړی چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیر جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې د نن د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره غیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبرې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نمونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 90مې عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. امنیتی چارو پو عیسی قطمر ازادی راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار کوي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپل د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نشي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څنګه په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تېره وږي یا سنبلی میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوه بریدونو مسؤلیت وبانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو وروسته درته په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې نن د سپتمبر 30مه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی. په دې اړه دغه تفصیلي راپور وروسته اوریدلی شي. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. له منځني ختیځ نه تازه راپورونه دادي چې د اسرائیلو پوځ نن سهار وختي هم د لبنان پر حزب الله باندې ګڼ بریدونه کړي دي. د نننیو بریدونو جزئیات او د مرګ ژوبلې معلومات لا نشته. خو د روغتیا وزارت دلته ویلي چې په پرونیو بریدونو کې 115 تنه وژل شوي او کابو 350 نور ټپیان دي. بل لورته تر لبنان وروسته اسرائیلو د یک شمې پوراس پر یمن پراخ بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې په هدایده او راس ایسا کې د حوثي یاغیانو پر اهدافو حمله کړي. رویټرز د هدایده د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د اسرائیلو پوز د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی او دا واری د یک شنبه پورس د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباری کړي. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګری بولي. د اسرایلو د پوز بیان ډیوید اوراهم د فرانسې خبری اژانس ته په واستولې بیان کې دا کړی چې دوی د یک شنبې پورې په پراخ برید سره چې پکې لزګونه الوتکو جنگي جټ الوتکو او تیل وړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه. د یمن په هدایده او راس العیسی سیمو کې د حوثي اغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي اغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټیشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شوي. رویټرز د هدایدی د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیانو په وروستیو ورځو په تیره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي، د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثي اغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لور یې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحدو ایالتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پرله پسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کېږي. فرانسې اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړي. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این تلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لاره نه ده. که تاسو غواړي چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1999 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوال ورځ په توګه ونمول شوه. په افغانستان کې که څه هم ګڼ ځوانان له بیلابیلو ژبو ژباړې کوي، خو دا ژباړې څومره معیاري دي او د ژباړې لپاره کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زموږ همکار اکرام الله اکرام پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د نړۍ ګڼ قومونه هڅه کوي چې لبیلابیلو ژبو نه خپلو ژبو ته بیلابیل علمي او ټولنیز آثار وژباړي او خپل ژبه له علمي او فرهنګي اړخه ژوندۍ وساتي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کیږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالیږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډیرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بیلابیل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوی وای نه ده سنبال شوی. موک سرل دی چې د یو شمیر آثار او کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړ شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډیره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکی په ټکی ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومه رونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې لټول امکانات سره چې د جمهوریت کلنو پترس کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ دی ودی او بیا د ژبې دی ودی غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او په دې ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څوم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړې ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپل مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي او ژباړن باید لومړی په خپل ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپل ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بیلابیلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کیږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کیږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکه می ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسه وي. تر دې وری خواته به تر داده چې هغه ستونزي چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څوم تر ډیره ذوقي او هنري موضوعات لنور ژبه پښتو درې ترش بدل شي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکی او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي ماد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي مواد ژباړه ډیره وخت د ګټې په ځای تاوان ډیر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي، او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر زیات ضرورت لري دته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیات او نور مختلفو څنګه غوړه آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیر وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې آثار پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د غنو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه کې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پښتو، ترکمنی، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا د دې په لور بيخي خواري دي. نن د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. دوی د دې ورځې نمانځل په نړیواله کچه د ژباړونکو ترمنځ یووالی په ګوته کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو شپږنیمه بجې شوې وړاندې د ومې ورځې خبرونه درته خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس په مخکې د خبرونو لنډیسته د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لاس کلونو بند دو خبريالانو د محکومولو په پریکړه اندېښنه خودلې ویل شوې چې طالبانو دوه خبريالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لاس کال بند محکوم کړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایراني پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه پرون د نیمروز په ورېښمو پله کې رامنځته شوې. هندي پولیسو دوه افغانان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولې دي. ویل شوې چې له دغو کسانو سره 400 ګرامه هیروین او 160 ګرامه کوکاین نیول شوی. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد اعتراضونه په تاوتریخوالي او وختي په دغه خوډب کې ولس پاکستانی پولیس او لاسته مظاهره چان ژوبل شوی. او د امریکا د سند دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بام چې اسرائیل او د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصر الله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی و د امریکا لخوا جوړ شوی.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل مانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي د ازادي و مورسته مهرکل کوم. نن خبرېږي چې زموږ ازمکه د لاند وخت لپاره د وی دوی مسپوګمې قربانه ده. په دې هم خبرېږي چې نړۍ کې ورو ورو د پاسورډونو د یادولو او ساتلو د وري په ختمېدو او پر ځای د نویو بدلونو موندنه زیاته شوې ده. د نړۍ داسې شپارس کلن زلمه هم در پیژنم چې د پخو لاسونو نه له نورمالو انسانانو ډیر لوی دی او یو یو پخې ډیر لسنیم انچ ده. د غرازی د نړۍ هیڅ کمپنۍ د پخو په ناب برابر بوټان هم نه لري. ډیر نور څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی هیواد کې پر سیاسي بحثونو او شننکو یې تازه محدودیتونه. طالبانو رسنیو ته اتمه د ایس پریکړه لیک او د خپلو پلوي شننکو درې نوي کسیز لیست سپارل ویلي دي. نه بل دې لیست د باندې خلک مل مانه کوي او نه به ژوندۍ سیاسي تلویزیونی بحثونه کوي.
طالبان په دغه کار سره غواړي چې د افغان ولس آواز خاموش کړي. خو په یوه ویشتمه پیړۍ کې د ولسونو د آواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونه دی.
په امارت کې چې د رښتیا هم د بیان ازادي چې سلب شوې ده، د بیان ازادي اخیستل شوې ده. صرف او صرف د هغه د بیان ازادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازه ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي.
زندانونو کې د بندیانو پر وژنه د طالبانو د مشر اعتراف وایي خبر شوه یو زندان کې مسولانو بندیان وژلي او دغه مسولانی له دندو ایسته کړی دي. خلک بیا وایي آیا همدا مو انصاف ده چې د افغانانو په وژلو اوس هم خپل پلویانو سره کوي؟
طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی.
تاسو د یوناما راپور هم لوستی په دې اړه. یوناما هم ویلي چې تقریبا 50 سلنه کسان چې په زندانونو کې دي هغوی له شکنجه سره، له ناوړه چلند سره، له سپکاوي سره او له غیر انساني چلند سره مخ دي.
افغانستان سره د پاکستان د تړلیو لارو دویمه میاشت سوداګر وای پاکستان هیڅ لار نه ورپریخي. هر ورځ په لارې کې بار افغاني میوه خوساکيږي او ملیونونه تاوان ورړي. مجبور دي چې خپل لار بدل کړي خو نه پويږي کوم خواته.
پاکستان د افغانستان لپاره خو مارکیټ دی، افغانستان د پاکستان لپاره خو مارکیټ دی. دواړه لارې وبل د لپاره مهمې دي. خدای دې بدقسمتي ده چې دواړه د دغه فرصتونو نه ګټه نه پورته کړي.
پاکستان په دې باندې پوي دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده، یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي. د نورو هیوادونو سره هغه سیړی کې نشته ده. نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب ګوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي.
او په غمزپلی افغانستان کې د خندا څرک پرینک یوټیوبر ل ژورنالیزم فارغ عمران شینوار وايي پرینکونه د خلکو زورول نه دي بلکې خلک خپل همدا ټوکی زیاتې خوښي او پرینکونو خورا زیات عزت او شهرت وربخله.
همداسي به پناه خبري کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زورول. اوس یو ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژنې، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژنې، او لاغوي سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده.
ازادي رادیو په شلو پاڼو کې جوړ د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته د ورکړل شویو شنونکو لیست ترلاسه کړ چې طالبانو د موافق شنونکو په نوم پیژندل دي او افغاني رسنیو کې درا څرګندېدو اجازه لري. دغه لیست تر څنګ یو بل اتم ادیس پرې کړلې کوم رسنیو ته ورکول شوی چې لمخې دوی د ژوندۍ سیاسي خبرونو د نشر حق نه لري. باسونه به سپتي د دوی په حکومت نیوکه به ترې باسي. هر سهار به د رسنیو د څار کمیسون ته د خپل ملمنو لیست سپاریو کدا سی و نه کړل، نو په ټلویزیون کې هر څه د طالبانو د رژیم خلاف هم ترې نشر شول. بیرته به د رسنیو مسؤلان د همدغه ټلویزیونونو په پرده بخنه هم غواړي او مجازات به هم ویني. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ای وی سرچینی ازادي رادیو ته د نوم نه خودلو په شرط تایید کړ چې دا لیست او لارښود د دوی د رسنیو کمیسون لخوا رسنیو ته ورکول شوی دی، خو د طالبانو د حکومت د هیڅ ادارې ټاپه او مهر او رسمي ثبوت پر د استخباراتو ادارې په لارښوونه نه دی لګولې، ترڅو آزاد رسنیو ته په لاس د ورتلو صورت کې طالبان تر پاسانه منکر شي.
طالبان په منظم ډول په مرکز او ولایتو کې د رسنیو له مسؤلینو سره جلسات لري، او په دغه جلساتو کې په شفافي ډول د رسنیو مسؤلینو ته سپارښتنه کیږي چې کوم برنامه د خبرو کړي او له کومو برنامو له خبرېدو څخه دی ډډه وکړي. زه په دې باور یم چې طالبان د بیان ازادۍ او د بیان د ازادۍ پر ارزښتونو باور نه لري، نو ځکه د هر ورځې په تېرېدو سره د محدودیتونو صحه پراخیږي او فشارونه د رسنیو باندې زیاتیږي. په نوي اقدام کې تاسو لیدل چې د ژوندیو برنامو په خبرېدو بندیز ولګاوه، او همدارنګه د رسنیو سره یو لست شریک شوی چې په دغه لست کې یوازې د هغو میلمنو نومونه لیدل کیږي چې د حاکم نظام پلاویان دي، او د رسنیو له مسؤلینو څخه وغوښتل شوي دي چې یوازې دغه کسان دې په بحثونو کې دعوت کړي. که څه هم دا نوې خبره نه ده، د میاشتو په دې خوا د رسنیو مسؤلینو باندې فشار و چې یوازې هغه کسان دې بحثونو کې دعوت کړي چې د حاکم نظام پلاویان دي، خو په نوي اقدام کې دوی خپله یو لست تنظیم کړی او د رسنیو له مسؤلینو سره یې شریک کړی چې دغه کسان دې یوازې بحثونو ته دعوت شي.
بلخوا د زینو رسنیو موثقو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي پور کړل شوی لیست کې د درې نوي شنونکو نومونه دي، او امر ورته شوی دی چې له دوی پرته نور کارپوهان په سیاسي بحثونو کې ملمانه نه کړي. په دې لیست کې زیاتره د طالبانو د ادارو برحاله کارکونکي دي، ځینې یې له افغانستانه د باندې د طالبانو پلویان دي، او ځینې نومونه داسې هم دي چې طالبانو سره ښکاره دنده نه لري بلکې د طالبانو په پالیسۍ او سیاسي بحثونو کې نرمې نیوکې کوي. د رسنیو په وینا طالبان ورته ویلي د دغه لیست لمخې به د دوی خبرونه او ملمانه کنټرولېږي، او که دوی لازمه ګڼله وخت نا وخت ورته لیست غځولی هم شي او ځینې کسان ترې ایستل کېدای هم شي. کله چې ازادي راډیو په لیست کې د طالبانو یو شمېر منتقدین وپوښتل، د دوی ځواب دا و چې له لیست نه دوی هم خبر شوي او ځینو شنونکو دم ګړی د رسنیو په بحثونو کې له ګډون بایکاټ کړی دی، خو په وینا یې یو شمېر چې د طالبانو لخوا معاشونه ورکول کېږي د لیست مطابق خبرونو ته حاضرېږي. د بیان آزادۍ د دفاع بنسټونو بیا د طالبانو په دغه کار نیوکه کوي، وایي دی ډلې چې رسنیو ته لږ څه لاره ورکړې وه ژر ده چې دا لاره هم بیرته پر رسنیو بنده کړي، او افغانستان کې آزادې رسنۍ له هر اړخه سکوت سره مخ شي.
صرف او صرف د هغې د بیان آزادۍ ته حق ورکول کیږي، اجازت ورکول کیږي چې هغه د امارت لپاره لابي کوي. هر هغه څوک چې د طالب لپاره لابي کوي هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن وسي، ګول او ملحد هم وسیږي چې د امارت لپاره لابي کوي هغه د دې لپاره پیاوړی غښتلی او ښه اصیل افغان دی. خو که هر هغه څوک چې مجاهد وي، هر هغه څوک چې د الله تعالی د دین څخه خبر وسیږي، حقایق را برسېره کوي، نو هغه به چې دی د عبدالسمیع عبدالواسع دی که عبدالسمیع دی غزنوی صاحب مولوی صاحب محترم د هغې په سرنوشت باندې وخته کیږي، هغه هم موازی ګډې شوي دي چې هغه نیول شوی دی او طالبانو په زندان کې، ځکه چې هغې هم هغه حقایق را برسېره کول چې هغه د اصلي اسلام تصویر وړاندې کول شي. یعنی په اسلام کې دغه څیز نشته دی، دغه څیز پکې شته دی، مګر هغه چې دی هم ویل کیږي چې نیول شوی دی. دلته د بیان ازادي شتون نه لري، د بیان ازادي کرختیا و او حقایق را به سر کو په جمهوریت کې شتون لرلو.
زه فکر کوم چې طالبان په دا کار سره غواړي چې د افغان ولس اواز خاموش کړي، خو په یوه بشتمه پیړۍ کې د ولسونو د اواز چوب ساتل یا خاموشول ناشونی دی. ډیجیټل میډیا او نوې میډیا له لارې هر څوک کولی شي راشي خپل اواز پورته کړي او خپل نیوکه وکړي او غبرګون وښيي.
او که څه هم طالب چارواکو بیا بیا ویلي په ټول هیواد کې نږدې 2000 بندیان لري، مګر له هیڅ یو سره غیر انساني چلند نه دی شوی. خو د دې ډلې د حکومت ځای ملا هبت الله بیا تاییدوي چې د دوی په زندانونو کې حتی ځینې کسان وژل شوي. د طالبانو له ارګ نه د ملا هبت الله په خبرو شوی بیان کې چې کندوز ولایت ته د سفر په ترڅ کې کړی دا ویل شوی د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتل نه یې کړې ده چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوي دي که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړې چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي.
د شیخ هیبت الله وروستی اعتراف چې د طالبانو په زندانونو کې خلک شکنجه کیږي، وهل کیږي او وژل کیږي، دا یو حقیقت دی او د پر یو حقیقت باندې اعتراف کړی دی. طالبان په تحقیقاتو کې په وهلو شکنجه کولو باندې باور لري. د طالبانو د تحقیق سیستم پر وهلو او زجر او شکنجه باندې ولاړ دی. متاسفانه دا د افغانستان په تاریخ کې اوږده سابقه لري او طالبان هم له دې قاعدې څخه مستثنا نه دي. خپل شیخ هبت الله بار بار دا خبره کړې ده چې مطلق اطاعت غواړي، بشپړ اطاعت غواړي، هیڅ نوع مخالفت ته اجازه نشته. نو لهذا کله چې مشر داسې خبرې وکړي، کشران هغه عملي کوي او د خلکو څخه په زور، په جبر، په شکنجه اعترافونه ترلاسه کوي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي د دغه سازمان د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د پخوانیو چارواکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سره نیونو، پرته له قضا وژنو، شکنجو او ناوړه چلن یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یوناما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړی چې د پخوانی جمهوری نظام سرتیرو او کارکونکو په وړاندې د طالبان لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له 800 نه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د یوناما دا راپورونه رد کړي وو.
دا یو ډېر کوچنی بیلګه ده او دغه وړو کوچنی بیلګه د طالبانو د ټولو زندانونو کیسه کوي. سمو د وړاندې تاسې یو راپور لوستی و چې په هغه کې ویل شوي وو تقریبا اویا او زیات زندانیان په زندان کې د شکنجې له وجې وژل شوي دي. هغوی مثلا په اوبو کې ډوب شوي دي، د برق شاکونه ورکړل شوي دي، د جنسی ازاو څخه ازار وضعیت لیدلی، شکنجه شوي دي او بالاخره مړه شوي دي. یعنې دا په دې معنی چې د طالبانو زندانونه یوازې زندانونه نه دي، بلکې د طالبانو زندانونه د شکنجې، د وژنو او د سختۍ مرکزونه دي.
او په داسې حال کې چې افغانستان سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په موخه د تورخم او نورو بندرونو په تړل کېدو یوه نیمه میاشت واوخته، یو شمېر سوداګر وایي پاکستان افغان سوداګر تر دې حده مجبور کړی دي چې پاکستان سره د سوداګرۍ پر بدیلو لارو باندې غور وکړي. افغان سوداګر وایي د پاکستانی لوري لخوا د سوداګریزو لاریو پر مخ د تورخم تړل کېده، دا ور هم ورته ملیونونه ډالر زیان اړول. د سوداګرو له ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي په غلام خان بندر، شهر نو، لارا او نورو لارو یې پاکستان نه د مالونو راړولو یا استولو هڅې ډېرې وکړې، خو نتیجه یې ورنه کړه او د افغان سوداګرو ډېرې میوې په لاریو کې خوسا شوې.
ګوره، تجارت چې د پاکستان او د افغانستان مابین یا ترمنځ خراب شوې دي، کمزورې شوې دي، کم شوې دي، نو په هغه کې یو کوم علت دی زما په نظر باندې هغه سیاسی اختلافات چې کله وی د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ، نو په سوداګرۍ باندې، تجارت باندې، په ترانزیت باندې، په هغه باندې اغیز کوي، منفي اغیز کوي.
او ځکه اکثر مونږ د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو نه او رو تاریخ ګډه خونه هم ده او غی دا اکثر شکایت لګه غوښتنه کوي چې سیاسي موضوعات دي د سوداګرۍ څخه جلا شي. زما خریدا بالکل درست او جائز غوښتنه ده یو خدا او بل کړه نه کړه پاکستان هم ځنې پریکړې وکړي لکه مالیه سیوا کې په ترانزیت باندې وګوره مالیه به ځای کې نشته. اوس د خیبر پختونخوا حکومت 2% چې څومره دوه څومره صادرات د پاکستان لکه د صوبې خیبر پختونخوا نه کیږي زیات خو افغانستان ته دي په غلار باندې ځي نو باغې 2% په صادراتو باندې مالیه یا ټیکس لګولې دي چې هغه یو تاجرانو لپاره مشکل ځکه چې څومره لکه ټیکس زیاتیږي اگر ان کی بیا صادرات کمیگی یا اغیزمن کی گی سوداگر نو دغه مجکر نہ کړی او فیصل دلتوشی بیا افغانستان حکومتونو هم دغه سره برابر پر کلو فیصله کړي.
د افغانستان د سوداګری خونی یو غړی خان جان لکوزی هم تاییدی چې د محلي وازی د سپین بولدک لار خلاصه ده خو نورې ټولې لارې د پاکستان لخوا په افغان سوداګرو تړل شوی او د دوی هیڅ ډول مذاکرات او هڅو نتیجه نه ورکړي. سوداګری خونی سرچینی وایي د طالبانو پر اتک پاکستان سره تجارت یو میلیارد ډالر او خو اوس دا سوداګری شپېته سره نه کم شوې ده او افغانان مجبور دي چې د پاکستان پر ځای نورو ګاونډیانو ته د راکړې ورکړې لپاره مخه کړي.
چې کله زمونږه د میوه یا د سبزیجاتو وخت راشي دوی په مونږ باندې لارې بندې کړي اما کله چې د دوی د اړخه توکي راځي افغانستان ته بیا لارې خلاصې کړي او د دې دلیل دا دی چې د اوسنی نظام یا اوسنی دولت کمی اړیکې چې د نورو ګاونډیانو سره دی هغه په هغه ډول نه دی رغولی یا په هغه ډول نه دی ساتلی چې څنګه په کار دی. اوسنی نظام ته په کار ده چې له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت په برخه کې قوي اړیکې ولري د هغوی سره د راکړې ورکړې قوي اړیکې ولري او ترڅنګ یې اوسنی نظام ته دا تر ټولو ډیره اړینه ده چې په هوایی دالیزونو باندې یا په هوایی لارو باندې فکر وکړي چې څنګه کولی شي د خپل هیواد توکي چې دي هغه که سبزیجات دي میوې دي یا نور شیان دي هغه د هوایی دالیزونو د لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. خو دا چې پاکستان په دې باندې پوه دی چې د افغانستان د اوسنی نظام ټوله تکیه په پاکستان باندې ده یا په هغه لارو باندې ده چې پاکستان ته تللی دي د نورو هیوادونو سره هغه سړی کې نشته دي نو دوی همیشه دا هڅه کړې ده چې دولت له دغه خوب غوتې نه ونیسي او په دې طریقه باندې په دې دولت باندې فشار راوړي او هغه څه چې دوی غواړي هغه په دوی باندې ومني. نو زما په نظر باندې که چیرته فکر وکړو له پخوا چې مونږ تقریبا تر یو میلیارد ډالرو پورې له دوی سره دغه تجارتی راکړه ورکړه درلودله یا صادرات مو درلودله هغه تر شپېته سلنې پورې راټیټ شوي دي. نو د دې یوازینی حل لاره همدغه ده چې اوسنی نظام د نورو هیوادونو سره لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، چین او داسې نورو هیوادونو سره دوی خپل تجارتي اړیکې پراخې کړي، ټینګې کړي او د دې لارو نور بدلونه ځان ته وګوري.
بدبختانه چې موږ افغانان، افغان تاجران اوبو ته مستقیما لاره نه لرو او د پاکستان د لارې هر وخت موږ خپل مالونه صادر کړي دي. هغوی چې زړه هم ورسره تړي باورمند نه یم چې دوی به په پاکستان باندې باور ولري، اما د ځینو ناچاریو له وجې امکان لري دوی سره زړه وتړي او دا هم انجام به یې ډېر ښه نه وي، هم د دوی لپاره او هم د افغانستان د اقتصاد لپاره او هم د افغان تاجرانو لپاره. بنا خطا ده چې بدیلې لارې لکه په جمهوریت کې چې ورباندې کار کې د کار وشي ورباندې منځنۍ آسیا ته د ایران د لارې تر څو د ضرورت په وخت کې موږ وکولی شو کله هم چې پاکستان دا اقتصادي فشار واردوي لارې بندوي موږ هغو لارو څخه استفاده وکړو.
او پرنک یوټیوبران چې ټول نړۍ کې مینوالو فعالیتونه د پام وړ زیات شوي دي، په افغانستان کې هم د ځوانو یوټیوبرانو څو ډلګۍ په دې برخه کې خورا شهرت موندلی. که څه هم ناقدان پرنکونه جوړول لا اخلاقي پلوه ښه نه بولي خو د ژورنالیزم د پونځي فارغ یو ځوان عمران شینواری وایي افغانستان کې یوټیوب پرنکونه دوی پیل کړي دي او تر اوسه د خلکو د قهر پر ځای له مینې سره مخ شوي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په دې برخه کې هم نوم هم درناوی موندلی او هم د ژوند چارې ښې روانې دي.
لما شومتوب می دا لیوالتی او دا شو کو چې بیت ژورنالیزم وایمه د خپل ګران پلارجان او رونو په همکارۍ می ژورنالیزم ولوسته او په ژورنالیزم کې مزده کړې وکړې او تنس یو احساس راته پیدا شو، یو فکر راته پیدا شو چې د طنز دغه فلج برخه چې په افغانستان کې بیخي فلج ده، دغه ته کار وکړم او په دغه برخه کې مخته لاړ شم. نو هماغه و چې طنز کې مې کار شروع کړ او په طنز کې مخته لاړم. نو دا مې خپل شوق او خپل ذوق و. په اوس وخت کې زموږ فعالیتونه او زموږ دغه د پرنګ خپرونې ډیر مینوال لري. موږ چې کله د پرنګ دغه خپرونې پیل کړې وي نو هغه ټولې طبیعي وي، یعنی سکرپټډ نه وي، خلک موږ نه پوهول، همداسې به پناه خبرې کې خلکو ته ورتللو او خلک به موږ زوروله. اوس یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ ډیری خلک پیژني، هر چیرته چې لاړ شو موږ پیژني، او له هغوی سره دغه برنامه یو ستونزمنه ده. نو یوه ستونزه دا پیدا شوې ده چې موږ په ډیرو خواریو باندې د پرنګ دغه خپرونه په اوسني وخت کې کوو، اما سکرپټډ نه وي، موږ شخص نه پوهو. د خلکو زورول نه دي، د خلکو خفه کول نه دي. په حقیقت کې دا د طنز یوه نوې بڼه ده چې په ما پکې شخصا کار شروع کړی دی، او د طنز دغه برخه ډیر مینوال لري او ډیر خلک یې خوښوي. موږ چې کله کې لومړی برنامه ثبت کړه او موږ په ساده اصطلاح خلک وزورول، نو هغه ډیرو خلکو خوښه کړه، او غوښتنه یې همدا وه چې باید تاسې په دوامداره توګه دغه خلک وزوروي او تر څو موږ خوند ترې واخلو او موږ خوشحاله شو. دا زورول نه دي او د خلکو زورول ښه کار نه دی، اما د طنز دغه بڼه خلک زوري او زمونږ او ستاسو هیوادوال د طنز دغه برخه ډیره خوښي. په ټولنه کې د طنز کوونکو ته چې کومه مینه ورکول کیږي، په اوس وخت کې شخصا ما ته چې زه یو طنز کوونکی یم یا ممثل یم، تاسې باور په خدای وکړئ چې یوازینی لامل دی چې زه په دغه برخه کې پاتې یم هغه د دې هیوادوالو مینه ده، د هغوی تشویق دی، د هغوی ډاډ دی. نو په ټولنه کې شخصا ما ته ډیره مینه راکوي، ډیر احترام راته لري، او ډیر مې تشویقی تر څو په دغه برخه کې پاتې شم او مخته لاړم. زه ډیر راضی یم د خپلو مینهوالو نه او د خپلو هیوادوالو نه چې په دغه برخه کې ما تشویقی او ما ته ډاډ راکوي. زما پایل د یوټیوب نه و، او نو زه د یو یوټیوب چینل سره په دنده باندې مقرر شوم. نو په یوټیوب چینل کې زه راحت یم، او شخصا ما کومې رسنۍ ته یا کوم ټلویزیون ته د کار کول وړاندیز نه دی کړی، او ډېری رسنۍ وړاندیزونه راته کړي دي د کار لپاره. دا چې زه ولې په یوټیوب کې پاتې یم، یوازینی علت یې همدا دی چې سهولت دلته ډېر دی، اسانتیاوې دلته ډېرې دي. بل دا چې زه راحت یم، او یعنی زه کولی شم چې له همدغه طریقه خپل هیوادوال او خپل مینوال له ځان سره وساتم. د یو یوټیوبر په صفت باندې شخصا داسې عمده ستونزه نه لرم، خو په عموم کې باید ووایم چې یوټیوبران ستونزې لري. ډیری داسې خلک راغلي دي، یوټیوب چینلونه یې جوړ کړي چې هغوی غیر مسلکي دي، هیڅ ژورنالیستیک اصول نه مراد کوي او نه د ژورنالیستیکو اصولو سره هغوی برابر دي. نو یو ستونزه دا ده. بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوټیوبرانو ته ډیر په کمه سترګه باندې کتل کیږي، چون هغه سې نه ده. موږ او تاسې په افغانستان کې ډیر داسې یوټیوبران لرو چې هغوی د ژورنالیزم هغه کوم اصول چې دي، د افغانیت کوم اصول چې دي، او تر څنګ د اسلام هغه کوم اصول چې دي، د هغې اصولو پر ځای کولو سره خپل فعالیت مخته وړي. او ډیر داسې یوټیوبران شته دی چې هغوی ډیرې ښې برنامې جوړې، ډیرې مفیدې برنامې جوړې. نو شخصا زه کومه ستونزه نه لرم، اما دغه دو ستونزې په افغانستان کې شته دي.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه په ټولنیزو رسنیو د شمالي وزیرستان د میرعلي بازار د مالونو منډي کې د ټي ټي پي وسلوالو پاکستانی نظامیانو نه ختي سخت دینی وکړه او پارولی او فعالانو ټینګار کوي چې د پاکستان د فوز د ناسم پالیسیو لامل د وزیرستان د خلکو کورنۍ ژوند هم خوندي نشول، بلکې د ژوند منډي له بې زبانه مالونو سره لوله پښوه. په دې پیښه حتی د پاکستان پلو فعالانو نیوکه هم راپورته شوه چې په ترڅ کې آزاد خبریال طاهر خان ویلي دوی د عمران خان ګوند له اعلی وزیر نه غوښتنه کړې چې اسلام آباد کې د خپلو سیاسي غوښتنو په بنیاد لاریونونه ورته غوره ده چې
وزیرستان ته ولاړ شي ولته د ترسره شوی پیخي د پراتونو ترڅنګ عاملونو ته سزا ورکړي. منظور پښتین ویلي دغه پیخي خودل چې پاکستانی نظامی ادارې د وزیرستان پښتانه خو پرېږده چې د دوی په کورنۍ او ژوي هم رحم نکړي. ځینې خلکو بیا د پیخي پر پاکستانی پوځیانو اچولې. وایي پوځیان سهار مهال د میرعلي پوځي قرارګاټ نه راووتل او سمدمواره یې ډزې پیل کړې چې له امله یې خلکو بازار پرېښودو خو چې بیرته راستانه شول ویې کتل چې د کورنیو ژویو د خرڅلاو منډۍ په بشپړ ډول له هر څه سره سوځېدلې ده. بل خوازی رونه په ټوله نړۍ کې د پښتنو کلتوري ورځ هم په غونډو او هم ټولنیزو رسنیو کې ولمانځل شو. په دغه ورځ کې لوی خو د پښتنو په لونګي او خوري واجونو خبرې واستاینې وشوي. په دې مسایلو هم باسونه وشول چې لازم ده پښتنو د خپل خوري واجونو د ودې ترڅنګ د ناسمو رواجونو نوم له خپل کلتور او باسي او د کلتوري اصطلاح لپاره راپورته شي. د پښتو په یو شمېر فلمونو باندې هم باسونه وشول چې پښتنو کې د ټوپک او بدماشي فرهنګ ته د ودې ورکول رول لوبولی. خو په دې ورځ پاکستان کې د پوځیان لخوا د پښتنو سیمو کې د یاد ورځې نمانځنو باندې هم نیوکې وي. کویټه کې هغه نمانځنې سخت خلک وپارول چې پاکستانی پوځیانو د پښتون کلتوري ورځې په مناسبت پر سټیج پښتنو ماشومانو ته د لرګي ټوپکونه ورکړي وو او په روغانو سیمه کې بیا پاکستانی پوځیانو ځانونو ته د پښتنو پګړۍ په سر ایښې وې. او تیرونه یو بل موضوع هم ډیره درسنه او برخه ګرځیدلې و چې پاکستان غواړي د اکتوبر په 11مه د پښتنو د لوی جرګې د متاثر کولو لپاره د هندینی مبلغ ذاکر نایک ته لاهور، کراچي او نورو ښارونو کې ستر پروګرامونه ونیسي. که څه هم ذاکر نایک ته په خبر کې کومه غونډه نه ده نیول شوې خو په ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل شوی تر څو ذاکر نایک ته دا پیغام ورسوي چې پاکستان ته په دغو ورځو مه ورځه، ځکه د خلکو په باور دا سفر د مظلومو پښتنو د غږ د پورته کولو لپاره د سترې غونډې د سبوتاژولو لپاره پلان شوی دی.
Student Tahfuz Movement PTM leader Manzoor Pashtun have called for a tribal leaders to gather on 11th of October in Pakhtunkhwa to decide the future of the Pashtun tribe, and we know for a fact that Pakistan ISI are trying their best to interrupt this gathering. Therefore, by Pakistan inviting you specifically in October is Pakistan's ISI plan to disturb Pashtun National Court of Justice. To conclude this statement, I and a million of other Afghans are appealing to you to avoid traveling to Pakistan in October. Jazakallah khair, Dr. Zakir Naik, for listening to my statement.
او د نړۍ له ګډ ګډ نجارب خبر بیا دادی چې لدی ورسته هر ډیوایس اکاونټ او انټرنیټ سره وصلی دن کی ټکنالوژیکی وسایل سره د خوندی وصل کېدو په مخه د پاسورډونو د ورکولو دور په ختمېدو دی او پر ځای د پاس کی بدیل مخ په وړاندې په دې برخه کې ګوګل پراخ پرمختګ کړی او ګوګل کروم براوزر سره وصل مختلفو ډیوایسونو سره به د نقلېدو په مخه د پاس کی ټکنالوژي اسانه شي چې نه یوازې ګوګل بلکې نور اکاونټونو ته هم کار ورکولای شي. کارون کې کولای شي د خپل ګوتنی خان د مخ انزور او یا هم پیټرن پاس وکړي او اوس به نور څوک دومره مجبور نه وي چې خپل پاسورډونه همیشه یاد وساتي. ګوګل وايي دا اسانتیا بلدي ورسته انډراید، مک او او اس او لینوکس سره هم وی او لومړی ځل به انډراید ډیوایسونه کې کاریدنه دود کړي چې ورسره به خلک مختلف اکاونټونو ته داخلېدو اسانتیا ولري. ګوګل چې د پاسکی اسانتیا یې تیر کال راایستلې وه او لا هم د ودې په حال کې ده وایي په دې سره به ډیوایسونه له حق کېدو نه وژغورل شي. او د ساینس پوهانو په باور بیا زموږ نړۍ ازمکه به دې ورځو کې د لږ وخت لپاره د دوه سپوږمیو کوربه نه وي. د ساینس پوهانو په باور د 2023م پی ټی 5 په نوم یو کوچنی سیاره د ازمکه خواته روانه ده چې دلته به نږدې دوه میاشتې د سپتمبر له 9 نه د نومبر تر 15 منټې پورې ملمنه وی او لازمه کې خبر د سپوږمۍ په څیر تابعږي خو بیا به د شمسي نظام خپل مدار ته داخله شي. د امریکایي ساينس پوهانو په باور دا سیاره به د سپوږمۍ په څیر ځمکې نه تاویدو پر مهال د استنال په څیر روښانه شي او ورو ورو بشپړیږي، اما وروستۍ تصویر به په اخیره کې ولیدل شي او دا ټول پروسه به یوازې په دوربینونو کې د لیدلو وړ وي. د دې کوچنۍ سیارې نظمه کې ته کوم خطر هم نشته او د ساينس پوهانو په باور دا ډېره شاز او نادره پیښه هم ده چې ځمکه دې په یو وخت کې د دوه سپوږمیو کوربه نه وي. او یو شپاړس کلن امریکایي فوټبالر هلک بیا د نړۍ په کچه د تر ټولو لوی پښو او لاسونو لرلو ریکارډ په خپل نوم کړ. د هلک چې هم په جوسه دی او قامت دی هم یو پښه له نورمال اته او نه نمبرونه ډېره لویه 2.5 انچ یا نمبر ده. ایرن کلبرګ چې دا مهال شپږ فوټ او لس انچه قد لري په امریکایي نمبر درویشت نمبر لوی بوټانه باندې د غرازی یو یو لاس هم نه اشاریه دیارلس انچه دی چې د نور ماشومان لاسونه ورپورې هیڅ هم نه دي. د کلګبرګ په خبره کله چې پنځم ټولګي ته ولاړه لاغې راهیسې بازار کې بوټان نه پیدا کېدل او تر اوسه یو جوړ بوټان په فرمایشي ډول په پنځلس زره ډالر ورته جوړول چې دا یې له وسه وتلې خبره وه. خو تازه ورته یو شمېر مشهورو کمپنیو د خپل نوم لپاره د مفته بوټانو جوړولو لړۍ پیل کړې. په همدې سره د نن ورځ عمران خانم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو له خپل سید شینواري سره خپل اووم ورځ مه هېروئ.
دا ونی مهمه پیښه تا کتل. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته